افغانستان کې د سحر 10 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوي. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو. په اصل کې چې په افغانستان کې د اوربند ټینګېدو او د جګړو د کمیدو غوښتنې بیا بیا تکرار سوي. له څو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو راپورونه زیات ورکول کیږي. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. چارواکي په ننګرهار او لوګر کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په پاکستان کې د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې شاوخوا 10 مسافر مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې غواړي له خپل امریکایي سیال سره د نورد ستریم 2 په نوم د ګازو د نلیکې پروژې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سرورود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې لس غړي په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. دغه دفتر پرون ماښام په یو اعلامیه کې ویلي په دغو عملیاتو کې څلور نور وسلول طالبان ټپیان سوي دي. بلخوا 203 تندر قل اردو وایي چې تېر ماښام په لوګر ولایت کې 15 وسلول طالبان وژل سوي دي. درې قل اردو په یو اعلامیه کې ویلي دغه وسلول طالبان د مرکز پل عالم په کولنګار سیمه کې په هدفي برید کې داسې وخت وژل سوي چې غوښتل یې په غلچکي برید سره خلک وځوروي. طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. خود دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې پرون او تیر شپه په لغمن او تخار کې د دوی په حملو کې ځینې سرتیري وژل سوي دي. افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري یو او بل ته زیات وخت د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کوي. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلی دی. د کندهار یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یکشنبه ماښام د ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند کاریز بازار سیمه کې د کورونی او بهرني امنیت په وړاندې د مبارزې د دیوان پر قاضي ډزې سوي او هغه وژل سوی دی. د سرچینې په خبره لا څرګنده نه ده چې برید کوونکي څوک وو. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې تر دې مخکې د اکثرو پیښو مسؤلین وسلول طالبان بلل سوي دي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشه یي توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د دې ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو پرون په دې اړه په یو غونډه کې دا پریکړه وکړه. یو قومي مشر ګلنواز مندوزی ازادي راډیو ته د دې قومي تړون او پریکړې په باب وویل:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه چې نشه یي مواد به موږ قومي مشران او ځوانانو شورا په کبرر وي که ځای وي، اول به نصیحت بته کو که د نصیحت وړ نه وي، او دولتي ارګانو ته یعنی ولسوالۍ او قومندانۍ امنیت ته دغه به موږ سپرو.
قومي مشرانو دغه راز پریکړه کړې که چا د خوښۍ په هر ډول مراسمو، اخترونو، ودونو او نورو مناسبتونو کې هوایي ډزې وکړي، حکومت ته به 50,000 افغانۍ جریمه ورکوي. نن سهار د پاکستان په سند ایالت کې د دوو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي دي. د خبري اژانسونو په حواله د سند ایالت په ګوټکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 1500 تر 1600 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړو سویو برخو د چاپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې 3000 ډیر مسافر روان وو. د پاکستان چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلینسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد ستریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې ده د امریکا او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14 په جنیف کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلینسکی د امریکا له اکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې ویلي دی به په هر ممکنه وخت او ځای کې له ولسمشر بایدن سره وګوري، او دی به وهڅوي چې د دې نلیکې مخه ونیسي. ده ویلي دا نلیکه یو واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد ستریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالتیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې. اوکراین تر ډېره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو سویو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. خبرونه مولا آزادی رادیو نه اوریدل د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د غور ولایت شهرک ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاس تر ویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالی غنی برخه هم د دې ډلې لخواني ولسوي دي. د غور ولایت د شهرک د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. د افغانستان په لویدیز او شمال کې لدې دوه ولسوالیو د سقوط او محاصره د خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته په سفر کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. نور په یو راپور کې
د تاوتریخوالی د کمښت لپاره د زلمی خلیلزاد لغښتنې سره جوخت په یو ورځ د غور شهرک ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب د قیصار ولسوالی د دې ډلې لخوا محاصره شوې. د غور والی عبدالظاهر فایززاده د یکشنبې په شپه د شهرک ولسوالی د سقوط خبره ازادي راډیو ته تایید کړه.
زمون گاڑی کا لوگوں سرا فری دا کلش مخابرہ قطع کی دے مانا چھ ولسوالی سقوط کڑی تر رستی حد امنگ خپل حد وکړه ځکه جنگ تیرش په ختم شوی وو. مگر پنځه شپږ بجې زمونږ اړیکې پرې شوې او دوی د تانګي ازو په نوم یو کلی ته شاته کړی دی خو له طالبانو سره یې سازش نه کړی او طالبانو ته نه دي تسلیم شوی.
په غور کې وسلوالو طالبانو یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته د شهرک ولسوالۍ ویډیوګانې استولې او ادعا یې کړې چې جنگیالیو د امنیت قومندانې او ولسوالۍ ودانۍ په خپل ولکه کې راوستي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وړ مشپه په یو پوځي مرکز موټر بم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه لس افغان پوځیان پکې ووژل شول او د څلورو تنو ژوندی او مړی لا ورک دی. دا یوازې غور نه دی چې تاوتریخوالی پکې اوج ته رسېدلی. په شمالي ولایت فاریاب کې هم له قیصار ولسوالۍ د سختو جګړو راپور ورکول کېږي. که څه هم چارواکو رسما د قیصار د سقوط پیښه نه ده تایید کړې خو ځینو رسنیو له هغې ډلې په ژواک راپور ورکړی چې طالبانو یکشنبه ناوخته د قیصار د امنیې قومندانۍ ودانۍ نیولې او د ولسوالۍ ودانۍ محاصره کړې ده. د ورځې په جریان کې د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدي ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د قیصار د امنیې قومندان سیف الرحمن دهزاد په شمول څوارلس افغان پوځیان وژلي او د ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د یکشنبې په شپه د قیصار، دولت آباد او ځینو نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پوځي غونډه شوې. د اعلامیې له مخې دغو سیمو ته د تازه دمو ځواکونو او د شته پوځیانو د ملاتړ لپاره د هوایي ځواکونو د وردانګلو په اړه پرېکړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د طالبانو په لاس د غور د شهرک ولسوالۍ د سقوط او د قیصار د محاصرې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پیغامونو ته ځواب ورکړی. د یکشنبې په ورځ د افغانستان د لږ تر لږه یوې ولسوالۍ د پوره او د بلې د لویو برخو د سقوط خبرونه داسې وخت رسېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی په کابل کې دی او د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی دی. زلمی خلیلزاد یکشنبه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد د افغان دولت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. خلیلزاد د ورځې په اوږدو کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي او د سولې د پروسې پر روان وضعیت او له پاکستان سره په اړیکو باندې بحث کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد بیا یکشنبه ناوخته په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر ښځینه استازو سره کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي امریکا د مدني ټولنو ملاتړ کوي ځکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ برخه کې دا ډلې حیاتي رول ادا کوي. خلیلزاد ویلي شته لاسته راوړنې باید خوندي شي.
په غور او فاریاب کې مو د جګړو د غرض د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي د غوښتنې په اړه واورېدل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د تاوتریخوالي دوام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ بې ځای کړي. د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه هم د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرم هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځای شو خلکو یې د ژوند فضا راتنګه کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې مېړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
پنځوس کلنه چینی خال د امام صاحب د فروشانو سیمې څخه بې ځایه شوې ده.
هغه وایي چې دوه زامنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل دولس لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندز ښار ته راکډه شوې ده.
وژې او تږې یم او در پدره یم، نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ورباندې واخلم. دوې کونډې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خوا ته ولاړه سم؟ که وس مو رسېږي یو څه راسره مرسته وکړئ چې وژې او تږې یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي ترڅو عام خلک کډه کولو ته اړ نشي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بېزې شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بېزې اوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځایه شویو کورنیو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوسمهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې تر اوسه پورې 2,000 کورنۍ سروې شوي دي. موږ په څه باندې 1,000 کورنۍ مرستې ویشلې دي او هرې کورنۍ د 2,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي او د 6,000 افغانیو په ارزښت غیر خوراکي توکي اخیستي او په پاتې بې ځایه شویو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغې ولسوالۍ عمومي لاره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتګ کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبرېږي، خو تر هغه مخکې دا اورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي.
هیواد ورځپاڼې په جګړو کې د بشري حقونو د نقص د اندېښنو په تړاو لیکنه خپره کړې ده. وړاندې راغلي چې په افغانستان کې د جګړو له امله د بشري حقونو نقص له ډېرې مودې راهیسې په بللبسي توګه روان دی او له افغان ولس څخه د ژوندانه او پرمختګ حقونه هم اخیستل کیږي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې د جګړې شدت او د سولې لپاره نه ژمنتیا به دغه وضعیت لا پسې ترینګلی کړي. ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د مشرې هغه څرګندونې هم راخیستې چې د مذاکراتو په دواړو ټیمونو یې غږ کړی چې ژر تر ژره سوله راولي او رامنځته شوي خونړي او وحشتناک وضعیت ته د پای ټکی ورکړي. د لیکوال په وینا د بشري حقونو کمیسیون دا غوښتنه داسې مهال کوي چې په هیواد کې تپل شوې جګړه لا پراخه شوې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د سولې لپاره هڅې په ټپه ولاړې دي او آن پرون هم د بلخ د امنیه قوماندانې مخې ته د موټر بم چاودنې له امله د ملکي وګړو په ګډون لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرخط ورځپاڼې هم د جګړو د پراخېدو په تړاو لیکنه خپره کړې ده. وړاندې پوښتنه کړې چې کوم لاملونه دي چې جګړه یې له کلیو تر ولسوالیو او بالاخره د ښارونو تر دروازو رسولې ده. لیکوال د نامنیو لوی لامل مرکزي حکومت یاد کړی چې په وینا یې سرتیری په میړانه جګړه او دفاع کوي خو چې محاصره وي د مرکز چارواکي حتی غږ هم نه اوري. ورځپاڼې ادعا کړې چې ستونزه د نظامي ادارو په رهبري کې ده چې په وینا یې حتی د خپل سرتیری له حال نه خبرېږي او په لوی لاس سرتیری مجبور کړي چې پوستي ورخوشې کړي. او مسیر ورځپاڼې کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد راتلو ته اشاره کړې او پوښتلي چې د خلیلزاد د دې ماموریت اصلي موخه څه ده او د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا دریځ څه دی. وړاندې راغلي که څه هم خلیلزاد به د سولې شعارونه ورکوي او په دې اړه به سفرونه هم کوي، خو امریکا له عملي سیاست څخه ښکاري چې دوی په افغانستان کې د سولې په لټه کې نه دي او غواړي چې دلته جګړه او وژنې دوام وکړي. ورځپاڼې ادعا کړې چې د جګړې دوام لپاره